او دا سندونه چې دي درنو ځکونکو د لوی دیوی دینګ له ختیځو سیمو څخه سرچینې اخلي، لکه موږ یو تاسو ویلي وه چې لوی دیوی دینګ کوم غرونه چې موږ او تاسو تېره ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له سطحو څخه د ختیځو سیمو څخه منبع یې هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تېویږي. دغه د استرالیا د سیندونو هو ډېر لوی سیستم چې دی، یا هم ډېر لوی طبقه چې ده، په خپله د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی، که څه هم د ارلینګ له سیند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کېږي، ځکه د ارلینګ له نه ډېرې اوبه لري، یعنې د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موري د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتره ته رسیږي، او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتره ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي، په 1500 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدغه توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپل 2500 دی د موري د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2100 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکي حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1200 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موري سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موري سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو ګلالۍ زده کوونکو، ټول هغه سیندونه چې د موري او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي، نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سیندونه دغه سیندونه چې دي په خپله زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره ترې وې اندازه پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورو د ویلې کېدو له امله څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونه کې چې کومې واورې کنګل سوي دي، د لمر وړانګې ورباندې برابرې سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې ویلې کېږي، او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کېږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موري او د دارلینګ په سیندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دشتو باندې واوري اوري، او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نشي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موري او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی، د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولې دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کېږي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سیندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سیندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریټ داردینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تېویږي. یعنی د ګری ډیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي، او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اور دی، دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي، او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تېویږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیز استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکېږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شپې د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي، یعنی تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبه ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلابیلې حوزې موږ او تاسو لرو، چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هله ده درنوز د کونکو تر دې دم پر تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات لاس سره وړي وو، چې وسام د لوس راتنه کې به تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په حق معلومات ولول. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوس ولو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده. په خپل چاپیر کې بیلابیل سندونه او سمندرونه لري، نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو او ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي. خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې د درنو د کونکو چې د جهیلونو د پیدایښت لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړي، یعنی په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته. کم اندازه سره جهیلونه په کښې کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوست ته متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. راځو ولولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی، چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادېږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونس دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی، چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی، چې د یو طبیعي کانال په وسیله سره نښتې دي. یعنی د یو کوچنی طبیعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیش دی نښلول شوي. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري، چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چیته، او په همدې جهیل کې پرتاده، چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته، چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو، چې استرالیا وچې څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږو قدرمنو زده کوونکو، استرالیا وچې یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایره باندې د سویلي عرض البلدونو 1/2 عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کیږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې د په خپل ځان کې ځینې ننوتلي او وتلي برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کیږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د استرالیا د اقلیم ډېره مهمه ځانګړنه هلته د مر د مرانګو د ورځو ډیروالی دی چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جمرو څخه شمېرل کیږي چې د جدې کرښې له منځ څخه تیر شوی دی. یعنی د دې کرښې په منځ څخه چې دا تیر شوی دی، نو په همدې خاطر سره د مر وړانګې د ارض البلدونو د شمالي ارض البلدونو او سویلي ارض البلدونو باندې عمود لګیږي چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تود دوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دی سخته ګرمي وي پکښې کې، خو ژمی چې دی معتدل دی. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو زده کوونکو، د استوا لاندې اقلیم یې هم سب تروپیک او یو شمالي برخه یې د استوایي اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري، نورې ټولې برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو زده کوونکو دوبي موسمي بارانونه لري چې د دې هیواد په سویل کې اورش لرونکي بادونه، لویدیځ بادونه هم شته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم شي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه، زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 500 ملي مترو په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم در لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول که درمن زده کوونکي به د استرالیا د لویې وچې په هکله معلومات ولولي. خوښه زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول که درمن زده کوونکي به دا سپارونه د خپلو ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال، جهیل څه ته وایي تشریح کړئ. دویم سوال، اقلیم څه ته وایي تشریح کړئ. دریم سوال چې دی، درنو زده کوونکو، د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شی دی؟ بلند ټوک کې بیان کړئ. نور نو درنو که درمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات به قبول کی قدر منو ګل لیز کون کو زبرش ناغم خاری و زلمه هم تاسو ټول تشرف واس پم د لسم ټول کی جغرافیا مضمون اتم لوسته. هیله د تاسو ټول قدر منو ګل لیز کون کی برتر او غجر او صحت مند او سری او د صحت جمع بم پتن می. همچنان هیله د درنو زکون کو شی تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستري او سری او یوسف مو ذکر وی او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالی سره راغلی او سری ورځ د کون کو مخکله دینه چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلم ولرئ، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی، ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوعګانې چې دي د افغانستان د ځنګلونو په حقله او هم چې نن د دې تر څنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په حقله به معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول که درمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی، درنه کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 15 سمې صفې نه شروع کیږي. بیا تر چې په راوي سپې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته پکتون سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنه ګلالي ځکونکو، وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات بل. ځنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې ځنګلونه څه ته ویل کیږي او د ځنګل د کلمې سره آشنا کیږو. خو ژو ګلالي ځکونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځنیو چارو کې په زیاته کچه سره د ځنګل د نامه سره آشنا یو او د ځنګل د نامونه مو اوریدل دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځین ځنګلونه لیدلې هم اوسي. نن ورځ ځنګل پیژنو چې ځنګل څه ته ویل کیږي. ګلالیز د کونکو، ځنګل د افغانستان یو له ډیر مهمو طبیعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر طبیعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبیعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړو او غرنیو سیمو کې پیدا کیږي چې دغه زموږ د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د اړتیاو د لمنځبرولو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لوبني ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمیر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپیریال له پلوه څخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سنسورتیا او شیرازي کې ځنګلونه زموږ تاسو د ژوند ته ښکلا وربخشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ځنګلونو زیات شمیر ګټې لري چې که چیرته ځنګلونه نه وای نو زموږ تاسو چاپیریال یې هم کومه هوا شوه دا به ډېرې زیاتې ککړتیا سره مخامخ وي، ځکه که چیرې یوازینی لامل دغه ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې ده دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد درشان جوړیږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات د خپلو پاڼو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ تاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ تاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړېدو او ویجړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له عمل څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو که چیرې متوجه اوسېږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازینی هغه منبع دي چې هغه د بارانونه او بادونو مخنیوي کوي او ځمکه یې چیږې کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دی یې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنانز موږ سره ژوي دغه ځنګلونه همکاري کې د سروي ته د وښو په برابرولو کې پلان ډول سره کچیر موږ او تاسو وایو ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبال او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدل دي چې د سیلابونو مخنیوي وکړي د خاورو د ویجړېدو مخه ونیسي او په بیلابیل ډولونو سره زموږ د ژوند په کې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانۍ په جوړولو کې د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې د الماریو په جوړولو کې د سکرو په پلورلو کې د مغز لرونکو میوه په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله ساتنه چې د ځنګلونو په افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم د ځنګلونو مجموعه چې پر درې برخو باندې ویشل شوی دی. لومړنۍ برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او درېمه برخه ځنګلونه یې د بته ای ځنګلونه دي. شهر یو خپل ځان د جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لا استر وړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي. صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومیږي چې پر صنعت یې هم کړنه او هم داسې کنيزو حاصلات باندې ولاړ دي چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپل د صنعتي ځنګلونو ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنی تیره پاڼې لري چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شی دی دغه ځنګلونه شی دی همیشه د یواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتکال لمین زوري او هم چنان اقلیم په زړه پوری او لندبل لرونکو کې بي او د سیمه خلکو ته غوره ايدي سرچینه لامل ګرځي چې په افغانستان کې ملیونونه د شو زیتونو ونې په وحشي توګه سره شنه سي وي دي چې دغه ونه په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاره زره حکټار ځمکې نیولې ده چې اصل په اصلاح شي وو شون میول سپر لسخه تر 22 سلنه پوری غوړی لري چې له یو ټن شونو څخه تر یو سل شپته څخه تر 200 کیلوګرام پوری غوړی تر لاسه کیږي او هم چې نن درنوز د کوونکو دغه غرونه چې دي دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي دغه ځنګلونه د هیواد په ختی سیویلی برخو کې د 2000 او 3000 مترو ترمنځ لوړوالي کې ورکه وي او د 1,000,000 هکتار په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده چې د پکتیا یا مرکزی سیمه او د زندران منګال زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمه د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو د پستې د ځنګلونو په حق معلومات ولول شي، د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو لسترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. دغه د پستې ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتار ځمکې نیولې ده، یعنی د 3000 هکتار په اصلې ځمکې نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په نامه سره، او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهم ارزښت یې هم رول لوبولې دي. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرنیو هیوادونو ته هم استول کیږي، او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي، مشتي د پستې د حاصلاتو پر راټولولو او د هغو د پرولولو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اختري. د دغو ځنګلونو ساتنه او سرنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو، دریمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوي کې وي او دغه ځمکه یې قائم ساتلې وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه د سا کاسوال ځمکه ده، همچران چرقستي پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زمردګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمېرل کیږي، چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګ په غرنیو ځنګلونو کې د غنځو، شفتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنی او همدارنګ د میسو او نور ونی پکې کې موجود دي چې په ختیځ ځنګلونو کې ډول ډول ونی لکه المنزی، نشتر، سیړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګ په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ شین پارش په حق نه معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پارش یا هم د بوټو پارش چې د نباتاتو پروشته ویل کیږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کیږي او څرنګه هېوادونو له جګړو څخه د ایزمه شي وات. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنۍ هېوادونو له جګړو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونه ولې د نو د تو د دوهي له عمل څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمه کې قلاواده کوي او قلاواده نه کوي. خو د زمرد ګران هیواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخې په بیل بیل بوټي پکې کې شنکیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورشمو لاله څخه د لویدیځ او ختیځو هیوادونو ته وړل کېدل او په هلته به د دغه بوټو په شنکولو سره هم هغه ډول نباتات راشنه کول. من چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زړه هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر سوي او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زیره لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د ورشمو له لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو تر څو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګ درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزي ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونې او د ځمکې مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې سو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات به هغه په هغو کې هغه ونې او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ تاسو غذا، شون، نشتر، المنزه، نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجچار او گل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ او تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار ولي چنار خوږه ولي غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د بخشي زیتون په صحرایي او ستیپ سیمو کې هم زرغونی شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل څلورم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي. همچنان د دې ترڅنګ د نهغرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو. او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو خو زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل وسم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دند ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته په مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ پرش تشریح کوي. دویم سوال ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې. درېم سوال که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای. دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي به ورته ځواب وایست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي او پیسې پوسي ویاسي. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
لاس ویگاس په ماښام کې مې زړه چوي درمان د لاس ویگاس په ماښام کې مې زړه چوي درمان رات یادې خپل یارانو ما خستند وطن رات یادې خپل یارانو